باشید.
د اتو بجو د خبرونې تر شر اغلاس تر نوه بجو د خبرونې په خبری برخه کې ګڼ مطالب راغونډسوي. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدې شپږمه د دسمبر 28مه. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان بیرانیو مرستو ته اړتیا لري. نن د مرغومي اجدې شپږمه ده چې پر دې ورځ پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و. یو ځانګړی راپور په دې مناسبت خپرو
چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
پکتیا کې په سلګونو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکان برابر سوی. په بهرنیو مسایلو کې د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امنیتي تضمینونو غوښتنې ونه منل سي، مسکو به پر نورو انتخابونو غور وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام اوریدلی سئ. د پنجشیر ګڼو اوسیدونکو د یوه ځوان تر وژل کېدو وروسته اعتراض وکړ. په کندهار کې د شیعه‌ګانو د یوه جومات ملا امام له دریو نورو لمونځ کوونکو سره ټپي سوی. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د پنجشیر لسګونو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یوه ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. اعتراض کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو وسلوالو د یکشنبه په ورځ د محمد اقا په نوم یو ځوان په ډزو وژلی. د پنجشیر د امنیه قمانداني د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی د معترضانو منځ ته ورغلی او ډاډ یې ورکړ چې پیښه به څیړل کېږي.
د وژنې یا ځپنې امر د مشرانو لخوا نه دی شوی. هر څوک چې په خپل سر هر جنایت وکړي نیول کیږي او سزا ورکول کیږي.
په پنجشیر کې که څه هم تر څو اونیو پورې د طالبانو او د مقاومت ډلې جګړه روانه وه، خو دا لومړی وار دی چې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته دومره کسان په مظاهره راوځي. په کندهار کې د شیعه‌ګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزارونو ټپیان سول. یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته ویلي، پرون یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعه‌ګانو اړوند د امام علي په جومات کې یو کس د مبشین تر لمانځه وروسته د دې جومات پر امام یاسین سروري د چړې په وسیله برید کړی او هغه یې ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه وکړه چې پر هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او درې تنه یې چپیان کړي. بریدګر نیول سوی او د طالبانو مسؤلانو ته سپارل سوی. په کندهار کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده، خو تر دې مخکې په کندهار کې د شیعه‌ګانو پر یوه جومات په انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او چپیان سوي وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو. تر هغې پیښې وروسته په کندهار کې د شیعه‌ګانو د جوماتونو امنیتي تدابیر سخت سوي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي تلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. دغې ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی نوري پرون ماپښین د کابل په کارتی پروان کې له خپله کوره بیول سوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کابله اندېښنه ښولې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې پرون وویل چې د دغو ډوبو سوو کسانو مړي د اوبو څپو ساحل ته رسولي. د لیبیا سرې میاشتې ویلي چې درې نور کډوال ژغورل سوي او د لټون عملیات روان دي. ښایي د دوی کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوي وي. لیبیا چې له یوې لسیزې راهیسې له شخړو او بی قانونی سره لاس او گریوان ده د هغو کډوالو له عمده لارو ګڼل کیږي چې د افریقا او منځنی ختیځ له بې وزلۍ او کورنۍ جګړې څخه د ښه ژوند په هیله غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. دغه پناه غوښتونکي د قاچاقبرانو لخوا په وړو رابړي کښتیو کې د اروپا ساحلونو ته په خورا خطرناک سفر وړل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې یوازې سږ کال 1.5 زر کسان په مدیترانې سمندرګي کې ډوب او مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د میزان په نوم د قضایه قوې ویبپاڼې پرون یکشنبه لیکلي چې دا پریکړه د نوي 2022 نه د کال د پیل او کرسمس له کبله سوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي. څرګنده نه ده چې دا لس ورځې به کله پیلیږي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان ویبپاڼې لیکلي چې په دې رخصتۍ کې د امنیت په ګډوډولو، سازمان سویو جرمونو، سړي تښتونو او وسلولو غلاوو او په اعدام محکوم سوي کسان نه دي شامل. د ایراني عیسویانو اکثریت ارمنیان دي چې د جنوري پر شپږمه خپل کرسمس لمانځي. عیسویان د ایران د 3.8 میلیونو وګړو لسلو څخه نږدې 1% جوړوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبرلانو ته وویل د ایران لملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د صنعا هوایي ډګر نظامي کړي او پر سعودي عربستان یې د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکی المالکی رسنیو ته هغه ویډیوګانې هم وښودلې چې د ده په وینا د صنعا په هوایي ډګر کې د ایراني او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه شي او حزب الله په کې د ادعا له مخې حوثي یاغیانو ته د بمی حملو او د بی پیلوټ الوتکو د کارونې مهارتونه شي. د دغه ویډیوي تصویرو کاروالی او د مالکی دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید سوی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف دغه ویان وایي له 2015 نه د کال راهیسې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان 430 بالستیک توغندي او په وسلو سمبالې بی پیلوټ الوتکې توغولي او د سعودي عربستان 950 وګړي یې وژلي دي. او پتلوتلو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. د لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان پر وخت پر 10 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبي ګټونکي ټیم تر ډیره پوري بل پړاو یا سیمی فاینل ته د تلو چانس ترلاسه کوي.
افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دی شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبې په متحده عرب اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. افغانستان پاکستان ته یو لوبه بایللې خو له کوربه هیواد متحده عرب اماراتو څخه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې ده. خبرونه مول ازادي راډیو نو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ټول افغانستان کې ګرځنده روغتیایي ډلې له اړو ماشومانو او میندو سره مرستې کوي. د دې ادارې د بیړنیو خدماتو د ټیم مسؤلان وایي چې افغان ماشومان حیاتي مرستو ته اړتیا لري او په کار ده چې ټولې اړتیاوې یې پوره سي. یونیسف اټکل کړی چې کال ته به له هرو دوو افغان ماشومانو یو یې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. صفي الله ستنګزي په دې اړه تفصیل برابر کړی.
د کندهار په یوې لرې پرتې کلیوالي سیمه کې د یونیسف په ګرځنده مرستندوی صحي ټیم باندې لسګونه میندې او واړه ماشومان ورټول دي. د ګڼو ماشومانو رنګونه پیکه ښکاري، کافی خواړه نه لري او لډلې یو نیم په خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار د سیمې ته د یونیسف لګر زندوی ټیم سره د دې ادارې د بیړنیو خدمتونو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو هم ورغلی. هغه وای
موږ له خپل یو ډیر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونه او مرستو ته لاسرسی نه لري. موږ نیم ساعت دلته تیر کړل او دوه داسې ماشومانو پیدا کړل چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دا پیښې ژوند تهدیدوي او ژوند ژغورونکې مرستې ته اړتیا لري.
ماریکسی وایی د یونیسف له سیاره ګرځندوی سی ټیمونو سره د خوارځواکو ماشومانو د سمدستي تغذیه بستې موجودې دي او په اړمنو یې ویشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اټکل کړی چې کال ته به یعنی 2022 کې به له هرو دوو ماشومانو یو تن په خوارځواکۍ اخته شي. د راپورونو له مخې د ژمي په راتلو سره په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي چې په نتیجه کې لویه برخه ماشومان هم اغیزمنیږي. په خوارځواکۍ سربیره چې میلیونونه افغان ماشومان ګواښي، د یونیسف د راپورونو او ارزونو په اساس د بشري وضع په خرابېدو سره په دغه هیواد کې یوازې سږ کال د شریا سرخکان 6,000 قضیې ثبت شوي. په دې سربیره سینه او بغل، نس ناستی او ګڼې نورې ناروغۍ هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. اټکل شوی چې 23 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ وي او که عاجلې مرستې ورسره ونه شي ښایي په دغه هیواد کې انساني ناورین رامنځته شي. د یونیسف د بیړنیو مرستو د ټیم غړي ماریکس مرسادو وایي باید د اړمنو ماشومانو ته د مرستو په رسولو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو ممکنه لاسنیوی وشي.
موږ هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو یې، څو په ټول افغانستان کې ماشومانو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوو او په خپله هم عظمي همکاري ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال په مخه له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو لپاره له تمویلونکو بنسټونو او شتمنو هیوادونو د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دا ښایي د دغه سازمان لخوا له یو هیواد سره د بشري مرستو یوه له لویو غوښتنو وي چې وړاندیزې شوی. افغانستان چې اقتصادي په بهرنیو مرستو متکي و د اګست له نیمایي راهیسې وروسته له هغه له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ شو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې تر ډیره محدودې شوې.
کابل کې د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي چې ډیر ژر به دغه روختون د کورونا د تشخیص کیچونو له کمښت سره مخامخ شي چې په نتیجه کې به دوی ونه کولای شي چې په کورونا وایرس اخته کسان تشخیص کړي.
کورونا یو مرض دی او ورځ په خبرو
دا د سلیم غکدی هغه وایي
پخوا ما هم ماسک کړو خو اوس خلک ته ګورم هغه ماسک نه کړوي او ځینې کسان هم که ماسک کړوي هغه ټول خزینه دي، هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي. شته یو شمېر کسان چې خپلې او د نورو روغتیا ته متوجه دي. د دوی له ډلې یو هم بریالی دی.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکز او تزي او ماسک نه لګي. دې خلکو کې زه ما چې ماسک لګوم او باید همراهي وکي سره چې ماسک ډېر ښه شي دی او د کورونا د مخنیوي لومړی او اسانترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکتران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنۍ برادزی آزادي راډیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او د سفر لپاره هم موږ ټیسټونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. کچیر ته موږ دغه کمبود سره مخ شو تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ صحي سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د ډېر غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ منوش کولای شو د کورونا مریض د دې تشخیص په وخت باندې ځکه موږ به هغه کیټ نه لرو چې هغه تشخیص کړو.
خاغلی برادزی هم اندېښنه ښیي. وایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی مو وکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندېښنې په تړاو د عامې روغتیا مسؤلین هم وپوښتو. خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو پرون ماخوستن نوموړي آزادي یو تا ویلی بو چه د کرونا ویروس نون از تازه پیخی ثبت کردی. خاغلی حجیر آزادی رادیو تا وویل چه دنیجده زر تنو لازمایخ ده وروس تا ترگند شوه چه دنون از تنو کرونا مثبت ده. د نوموړي په خبره لنونه سپیخو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردک، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوی ده. د روغتیا وزارت ویان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوې او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پایل تر دې دمه په افغانستان کې 105,308 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 2,310 تنه مړه شوي دي. دغه شان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4 میلیونه خلکو واکسین کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وزب اسدالله لودین راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیلی ریکارډ رسپانې چې له سکاتلند څخه خبريږي په افغانستان کې د مرګ لګواښ سره د 15 لک ماشومان د مخامخېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. دغه رسپانې له دې مقالې سره په خوارزواکۍ د څو اخته ماشومان عکسونه هم خپاره کړي چې ځینو روغتیایي مرکزونو ته د لمړنۍ درملنې په موخه لیږدول شوې دي. د لیکنې په پایل کې راغلی له افغانستانه په اگست میاشت کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد له یو بحران سره لاس او ګریوان دی چې بهرنۍ مالی مرستې بندې شوي او سخت ژمی هم په مخ کې دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ موږ د کریسمس په مناسبت د ماښامنۍ د خوړلو لپاره سره راغونډ شوي وو. په جګړه ځپلي افغانستان کې ډیر لږ خلک پوهېدل چې نیمه نړۍ د کریسمس جشنونه لمانځي. ډیلی ریکارډ د مرستندوی ادارو په حواله ویلي چې په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي او 15 لک ماشومان ښایي په راروانو دریو میاشتو کې د خوارزواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې نړیوال په اړه اندېښنې لري. ډیلی میل ورځپاڼې چې له بریتانیا خبریږي پرون د طالبانو لخوا پر نویو محدودیتونو لیکنه خبره کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر جلب او جذب او سم شکایتو وزارت د شنبې په ورځ موټر چلوونکو ته په شپږو فقرو کې یو لړ سپارښتنې کړې دي. په دغو سپارښتنو کې په موټرو کې پر موسیقۍ بندیز او موټرو ته د هغو ښځو نښې ژول شامل دي چې محرم ورسره نه وي او د سفر اندازه یې 45 مایل وي. په موټرو کې د نشئی موادو پر کارولو بندیز او د لمانځه پر وخت په مناسب ځای کې د موټر درول او د ګیرې په باب خلکو ته توصیه هم شامله ده. ډیلی میل د فرانسې خبری اژانس په حواله لیکلي په ټولنیزو شبکو کې دغه توصیه په داسې حال کې خبرې شوې چې د طالبانو دغه وزارت څو اونۍ مخکې په ټلویزیوني ډرامو کې پر خزینه ممثلانو بندیز اعلان کړی و. دغه وزارت د ټلویزیونونو خزینه ویاندویانو ته سپارښتنه کړې وه چې د خبرونې وړاندې کولو پر مهال حجاب په بشپړ ډول رعایت کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د حجاب رعایتولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې اکثریت ښځې له وړاندې اسلامي حجاب کاروي. له کله چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ځانګړي ډول یې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دغې ډلې ژمنه کړې وه چې واکمني به یې د دوی د نویمو کلونو په څیر شدیده نه وي. طالبانو له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې هم ګڼ محدودیتونه لګولي وو چې د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه هم پکې شامل وو. د ډیلی میل په لیکنه اوس هم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او پرون د دغه محدودیت سل ورځې پوره شوې. طالبانو له لومړیو ورځو ویلي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه لایحه کار کوي چې له مخې به یې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې د کار او ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده شي. پر دې ژمنې میاشتې اوړي خو په عملي برخه کې د کوم پرمختګ څرک نه لګیږي.
اوس هم د جدي د شپږمې په مناسبت ځانګړی راپور. طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. بلخوا ځینې پخواني جهادي څیرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړو پیلامه بولي. سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي ځواکونو د راتګ عوامل بېلابېل یادوي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د یرغل لورځي سره برابر ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
جدیش پګمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګمه په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې دوه څلوېښتمه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه وو. ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعده سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیتها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یوزر دریس و پنجوسم کال د ساور په منیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شونون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل پاره بیلابل نظرونه لري. سیاسی شونون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي
د جدی د شپږم نیټه مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخله مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د دیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافات باندې چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او زپلو په موقع کې قرار نیسي او لبل پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پخې د غزولو زمینه برابره کړله چې تر اوسه پورې زمونږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې ترڅنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داوود خان خپل د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونو شو کولی چه ده انتخاباتو نیتا وطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر آلی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیتین کی نو ما غزوانانو بانده شده سره کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آغی ته کار رو سپارل نو بنیاد دماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی ځواکونو ده یرغل لامل شده.
نو یا ملي دماغ په نظر باندې زموږ خپل به اتفاق د افغانستان خلکو به اتفاق د جګړې د چالتو پیغه وخت وي هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژان د خلک د دوی کور ته ورغلل او د پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهاله 24 کاله اوښتې، د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
او روسانو که کمونست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم، زمونږ کور کې ټکټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لرشته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص وراره دی. د هغو ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخښي هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي، ځکه په کور کې کشرۍ زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وه چې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 کاله دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نېټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 کال وخت ونیو. یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نېټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پرېښود نو ترخه موسکای په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
او سم یو بهرنی مسئله، د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتی تضمینونو غوښتنې ونه منل سي مسکو به پر بیلابیلو انتخابونو غور وکړي. مسکو پر ناټو غږ کړی چې د ختیځ پر لوري خپل پراخوالی ودروي او له اوکراین او ګرجستان سره له پوځي همکاري لاس واخلي. د ناټو چارواکي وایي د راتلونکې میاشتې په پیل کې به د دې سازمان شورا او روسي چارواکي غونډه وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور تفصیل له سپی الله ستانکزینه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه کړکېچ زیات شوی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که لویدیز د امنیتي ضمانتونو په اړه د موسکو غوښتنې پوره نه کړي په بیلابیلو انتخابونو غور کوي. موسکو د دې میاشتې په پیل کې د امنیتي سندونو مسوده وړاندې کړه او د ختیځ په لور د ناټو د پراختیا او د اوکراین او ګرجستان په څیر هیوادونو سره د دغه تړون د نظامي همکارۍ د پای ته رسولو غوښتونکی شو. ولادیمیر پوتین تېره اونۍ په خپل کلني خبري کنفرانس کې هم پر لویدیځ غږ وکړ چې د روسیې د امنیتي ضمانتونو غوښتنې سمدستي پوره کړي او د ناټو او اوکراین پر اړیکو یې خپله ناخوښي څرګنده کړه. هغه خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې په لور د ده په خبره یرغلیز خوځښت ته دوام ورکړي، موسکو به مناسب ګام پورته کړي. د روسیې د ولسمشر خبرې یکشنبه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون خپرېدې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د موسکو غبرګون به څه وي پرته له دې چې توضیحات ورکړي وویل چې د موسکو ځواب مختلف کېدای شي او د روسیې د پوځي کارپوهانو وړاندیزونو پورې اړه لري چې ده ته ورکوي. امریکایي چارواکو که څه هم ظاهراً ویلي چې غواړي د روسیې پر غوښتنو خبرې وکړي، خو ځینو دغو چارواکو په شخصي ډول ویلي چې ځینې دغه غوښتنې غیر عملي او ناشونی دي او یا په بنسټیز ډول له غربي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په هر صورت متحدو ایالتونو او متحدینو یې موافقه کړې چې راتلونکې میاشت له روسي چارواکو سره وګوري او د موسکو اندېښنې ورحل کړي. د ناټو د یو چارواکي له خولې ویل شوي چې د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پریکړه کړې چې د جنوري په 12 د ناټو روسیې شورا غونډه وکړي او داسې ناټو له روسیې سره په تماس کې ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ناټو وړاندیز تر غور لاندې دی او د چوکاټ او وخت له نظره وضاحت ته اړتیا لري. دا به په 2.5 کلونو کې د ناټو او روسیې د شورا لومړی غونډه وي. اوکراین او لویدیز ملاتړي روسیه تورنوي چې د اوکراین پولې ته نږدې 100,000 پوځیانې د برید لپاره ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ګواښ کړی چې روسیا به د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له ناوړه پایلو سره مخ شي. روسیې ویلي چې د برید نیت نه لري. موسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له امله یې تر 1300 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 10,000 پوځیان چې اوکراین ته نږدې یوه میاشتنۍ روزنه بشپړه کړه بیرته خپلو دایمي اډو ته د سنیدو پال کړي. د روسیې د دفاع وزارت په ارمنستان، د کریمیا د اشغال شوي ټاپو وزمې او د ګرجستان په جلا غوښتونکو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا کې هم د ورته تمرینونو خبر ورکړی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پنشیر غنو اوسیدونکو تر بیګانه وخت د وځوان د وجل کې دوه په خبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. په کندهار کې د شیعاګانو د یوه جماعت مولا امام او درې نور لمنځکوون کې د چړې په گزارونو چپیان سول. د حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. د هغو اوویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي د لیبیا په لویدیځ ساحل کې وموندل سول. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. په پکتیا کې لاته سو زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمينه برابره سوي ده. په دې پروګرام کې هغو نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کېږي چې د کورونو اقتصادي کمزورې دي. نور حل په یو راپور کې
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بې وزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنې زده کړو زمينه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته ویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سو دولس زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لار واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن شي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښتي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکی هنسلوایی په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوي چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشترو سازمان دي هغه هم په دشه کوي پراتین کې د هیله چې دار کم کورسونه په لار واچوي وړیا او نور لسوس هم هم داخله ده چې موږ دا کم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دي او سیستماتیکي زده کړې ته اړتیا لري.
دل تر هغه دی مونته میریا زی وای مو می پی جی او انګلیش راته وای لیکو لوست د املا ده موږ دلته زده کړې کو دا دلته شاګردان راځي نیمه اقتصاد ډیر خراب یا نیمه لیکه دي هغه دلته راځي راوړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کې وای.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډیرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه وو چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی وو.
ستاسو له پیغامونو
دا بشری مرستی دا راستون کو تمیلون کو تمی او درخواست دے چھ دام رسی بلیت دا کار پا مقابل کی توضیح شی یو خانہ وطن کی لگ آبادی پیدا شو او بیا خلق و مصطاق خلق و تمو رسی گی دا وسانے شکل نقد و توضیح کولے دا پتانی او سکی ہو انجام لری
تو
روزانه په 15 میاشت کې د 2 میاشت معاش بنو خود را کی مشته مگر سل پیسه د چیری اجرا سول په 15 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د اسد میاشت معاش وو چې هغه د زړه حکومت پر حساب مشترکل سو مگر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په 2 میاشت معاش رسیدل نور بس هغه نور پاتې دي هیڅ ولایت کې که اجراسی یه خو پا زموش پا ولایت که چه موجه نوشو در تا ولایت که یو سرحجی ولایت که نیدی اجراسی نو زموش پا اغاق داغا دی چه چه واوری او داغا زموش ماشینه را تی اجرا که
داغا موش ماجر دلتا پراتری داغا جی نجار تا کارتا که زموش را سوک ناوری داغا چه دی ماشی و بیشو دی با دا پاتری و یخت پا خیمو که مجمن دی دا کنده نو دا راز مو ځاګ دی د لوی مقام پرې ورشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
افغانستان نن د کرکټ د 19 کلونو آسیایي جام مسابقو کې خپل دریمه لوبه له هند سره کوي د افغانستان کرکټ بورډ وایي دغه لوبه د افغان لوبډلې لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي نور حل په دې راپور کې
افغان لوبډلې نیمه پایلو به تدریجه راوتلو په درشل کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 19 کلونو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریمو برخلیک ټاکونکې لوبه له هندوستان سره ترسره کوي د دې بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده
د افغانستان لپاره لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې لدی سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي نو ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبه ډګر ته وځي نو هر هغه لوبډله چې د دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دې شته چې مخه پړاو ته لار پیدا کړي
افغانستان له دې وړاندې د امارات سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله خو مخکې له هغه بیا په خپل لومړني لوبه کې له پاکستان مات خوړلې و په یو بل لوبه کې پاکستان هندستان په دوه وکټو مات ورکړه او دوم پړاو ته تک آسانه شو خو هندستان ته بیا لار سخت کړه اوس په ای ګروپ کې پاکستان په دوه بریا سره لومړی هند په یوې ماتې ویوی بریا سره دویم افغانستان په یوې ماتې ویوی بریا سره دریم او عربي متحده امارات په دوه ماتو سره څلورم ځای لري په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبه ته خوشبینه دي کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر خو زله دل امیدواري هم دا چې تر ډېره پورې 2013 سال کې خزلې دلې دي نو د لوړ مورال سره د هندستان په وړاندې لوبه دلې سی ویل چې هندستان هم ډېر سیالي پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده خو موږ بیا د متحده عرب اماراتونو سیالي ګټلې ده
د یادونه ده چې دغه لوبه په بی ګروپ کې به تر اوسه بنگلاديش دوه لوبه په ګټلو سره لومړی سریلانکا دویم نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري دغه سیالی د روان دسمبر میاشتې په درویشتمه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوی چې د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي په یادو سیالیو کې اته آسیایي لوبډلې څلور څلور په دوو ګروپونو کې سره لوبیږي
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو مینوالو او د رکوسو عزیزانو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم خوشاله يم چې تاسو د دغه خبرونه وخت را رسیدلی او زه تای روشان تاسو د روغتیا او سوکالي په اله دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو موږ کوشش کوو چې په هر خبرونه کې تاسو هر څومره زیات پیغامونه خبرو کړو او تاسو څخه هم تل دا هیله کوو چې کوشش وکړئ خپل پیغامونه هر څه لنډ او په بشپړه توګه موږ ته راولې شئ زموږ یو شمېر ګران اوریدونکي داسې فکر کوي چې د پیغام ثبتولو د ماشین شاته شایي کوم څوک ناست وي او د دوی سره به خبرې وکړي خو زموږ اکثره اوریدونکي په دې پوهیږي چې دغه صرف یو ماشین دی او ستاسې غږونه ثبتوي او وروسته بیا موږ دغه ثبت شوي پیغامونه رااخلو او خپروي یعنی چې د دغه ماشین څنګ ته څوک نسته چې ستاسو سره خبرې وکړي خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دا هڅه کوي چې د ماشین سره خبرې وکړي مثلا دغه اوریدونکي نو ګرانو اوریدونکو بیا هم ستاسو پاملرنه دې ته راوړم چې دغه ماشین یوازې ستاسو پیغام ثبتوي او څوک ستاسو سره خبرې نه کوي نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي
سلامونه اونې کې هلي روشان چې تا ته وسوک چاو ای 3.15 غوټول ته کوم ز پر هیڅ پر سر لیم در سره د ټلیفون په کر خدا پیغام در ته پریدم ما یو ماشوم پیدا کړی دی ګونګه دی په جواب باندې او سره وختان دي شنه سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او کڅوګي پاړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دي مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانې دغه نوار کمپلاس کی زما شمیرې د موبایل دا دی 01 22 55 99 0 شمیره بیا وایم 01 22 55 99 0 روشن شمیره هم درته وایم 01 9 3 3 0 0 یعنی 09 3 3 0 او دغه پیغام را ته بیا بیا خپور کړو شان سه بو تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیغامونه خبروي الله په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلا بدر درنا کہ درمن ارد میں کوستین سے جوڑ بخیر شرف دے وقت میں ایک مرغہ احمد خادم دے ہجن دولہ تا واشیر ول سوالی او دکار تک تسن انتخاب زمر تسن کہ اوقات دا وقت پنامہ تقریبا داشل دے شکل کی چہ وسیر نو کہ ہر منن مسلمان رو نو زما سے پتر شمیرہ بنی علی کہ ونی زما دا چن شمیرہ دا 0 1 0 1 یو تلور دوا ات یو نه ته ټلیفون شمیرہ دا بیا 0 1 0 1 یو سره دو تل وشت ات سو نو لس نو دا ډیر وخت هیڅ پتا غسمه کې دا وسیج اصل کې دا وایي دا یرات ولا د شنداو له سولې د خار د کلی مکو کې نه ست دا اوس په نامه باندې شمیرہ دا بیا 0 1 0 1 یو تلور دوا ات یو نه والسلام بیا دا د تل ټول قدمونه درخته سلامونه
بلی السلام علیکم بخبری ساته هواجم د کندهار ولایت څخه زادی راځي ټول امکاران ورته سلامونه کوم ته دې شي له جوړ او خوشحاله بي نو ته موږ یو حالت پیدا کړی دي چې درس کال دی چې سره جوانه یې دې نو دې عزیز لشکرګان د کندهار ته راغلي دي کچېړي کلیواز ما ځاغه نو تاسو خپل کړی دي ګوز ما ته په دغه ټکو کې شي راړي کوم دي سي سپر و سپر پز د و یو د پز و دوا شمیره زرګا سپر اړیا د پیجوس دوډس د سوا دو اړیا
بلی السلام علیکم د زادی رادیو ټول درنو رادیو سلام علیکم چې لرونه کوم د هیلم چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د خندارې ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا د یو کال وڅ کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې مو چې نن سره دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړی ما نوم لري ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خبر شمه راوته اعلان کما چې تر بیا ا ته درته واته چې اته ویش چې پښه ته یې سپر و سپر اته د لوړ سلور سلور د دوا د اته د دغه شپه په تاسو باندې نصب کړم تاسو وینئ ازادي رادیو د خپل ځوان
قدرمن اوریدونکو دا وستاسې هغه پیغامونه چې د ځینې پیداسيوي کسانو په حق لې معلومات راکوه او اوس په هم راسو هغه پیغامونه به په ګر سره وورو چې تاسو د ورکوسیو دوستانو خپلوانو په اړه کې دي
سلامونه د ازادي رادیو ټول خوګو منوالو خاص زنګړي سلامونه درته کوم په دې هله ټول خواګره تر کروغه د صحت جامع مو پرتن وی سرتاج ننګرهارې در سر ګډنواله مال ننګرهار ولایت نه ما دا چې له سمود مخ کې پکت یو دمشق یو لسر ذکیږي چې د سمولا په نوم باندې ورکوټه مشمله ننګرهار ولایت نه او بیا د کامیول سوالینا نادر کشوی دی په تنې ثوري جامې دی او په پوی یا چپړی پټانم نشته دی که هر چاته معلومات وینو د زړه د همدردی او د ورورولې زرا سره په دغه دوش مارو باندې اډیټو سی شماری دی 0 9 0 0 0 9 0 1 0 بل شماره ورته اتصالات وای ما 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سوا نه سوا سلور سلویخ نه سوا یو سلویخ اتصالات شماره ورتوائیم سپر و سوا شپگتیا شپک شپیت پینز پانزوس سلویخ پدی هیله چې پیغام می نشر کې بس تاسو د ژوند دې سي کور مو ودان الله مو عزت وکا خو وخت الله پمن
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خو نن زم پکار زواکه د هلمند او شیرو لسوالی څخه د ازادې راډیو تاکي بونکو او کارانو ته سلامونه وړاندې کوم. یو دوست چې په نامه باندې لال محمد دی چې تقریبا څو کلونه کېږي چې ما درک شوی دی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات نو ولري نو زموږ سره دې پر دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي خپل جایزه دې ترلاسه کړي. ما د ټلیفون او واتس اپ شمېره 0 3 4 1 0 9 شمېره ځلې بیا 0 3 4 1 0 9 8. خدای تمام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو ګلابونو ورځونکو سلامونه او مینه وړاندې کوم. همدغه وخت مو په خیر او یو خاص سلام طاهر روشن سے محترم تاسو ته وایم. زه اکثر خوستایم د ګلابونو خاص ولایت څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دغه پیغام ست کوم. زما یو ورکشو دوست دی په نوم د حبیب دفلار نوم یې محمد جواد دی. د وخت چې ترکیه هیواد ته قاچاق لاړ شي ورسته تماس یې نیمروز ولایت څخه خپل کورنۍ سره نیولې دی. خو دا څلور کال کېږي پاک لیل معلومات نشته. که هر چته پاک لیل معلومات یې په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسي. دوه شماره وایم. لومړی MTN شماره 0 2 5 1 8 1 8 1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا څلورم کال کېږي ورکشوي دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د نادي د کلی دی. عمر یې تقریبا 93 کال دی. نشانیه دا دی په تنه ګردی دی په رنګ ته نمرنګ دی د لاسو او د پښو خپګی چې دی هغه کوچنی کې دی او د لاسو ګوتې یې لنډې لنډې ګوتې دی او پر مخ باندې یې د کالدانې ټپ دی یعنی پر یوه د دوو برخو ګانو باندې یې د کالدانې ټپ دی. سړی ورته ځیر شي ورته وګوري نو د کالدانې ټپ معلومېږي. د دیني علم زده کوونکی دی یعنی طالب یې سبقان وایي او ډېر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور که یې په هکله معلومات لري پر دغه څلورو شمېرو دې موږ تماس ونیسي. پیسي 0 0 1 3 2 5 6. سلام 0 4 5 1 1 1 2 9. اتصالات 0 8 2 5 9 2 4 2 5. اریبا 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادۍ رادیو څخه مننه چې موږ پیغام نشري.
زموږ یو اوریدونکی په دری ژبه موږ ته یو پیغام را لېږلی دی او غوښتنه کړې ده چې دغه پیغام ورته خپور کړو. دا پیغام به دا ځل خپور کړو خو موږ د دری ژبې د پیغامونو لپاره ځانګړې خبرونه لرو. نو په راتلونکي کې دې زموږ ګران اوریدونکي خپل د دری ژبې پیغامونه د دری ژبې په سیستم کې ثبت کړي. مننه.
سلام علیکم عزیز محترم. از ولایت سریپول میشوم. ولسوالی سنچارک قره فرشقان. یک گمشده دارم نامش الالدین است. سندش 16 ساله است. 1.5 سال می شود. خبرش نداریم، احوالش نداریم، گم است، نادرک. شماره تلفن 0704198265. این شماره تلفن من است. پدرش محمد اسکر نام دارد. ولایت من سریپول، ولسوالی سنچارک، منطقه فرشقان، الالدین نام داره. 1.5 سال می شود. گم است. از خود فرشقان گم شده. از شهر سنچارک.
السلام علیکم در ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او وخت په خیر. زه جاوید افغانم، موږ یو ورک دوست چې د شرافالدین فرامه د شاوخوا دولس ورځې کېږي چې نظر اخلیار مسلمان ورور ته که درک کړي. د شرافالدین فرامه د سردار زوی دي او د هلمند ولایت ورجي ولسوالۍ د قاسم بازار سیمې نظر اخلي. زما سره د ټلیفون په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. د اسلامي همدردۍ له مخې صفر اویا اتیا اته شپېته دس څلوېښت پنځه. شمېره یې زر بیا هم صفر اووه صفر اته صفر شپږ اته څلور نه پنځه. خدای پامان.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمونږ یو کس ورک شوی ده، محمدجان نومېږي، په علاقو مشهور ده. که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ماته زنګ ووایي. لږ اعصابونه کمزوری ده. صفر درې سوه پنځه څلوېښت یو سوه یو نوي یو څلوېښت شپږ نوي. دویم نمبر مې د صفر درې سوه درې دېرش شپږ اویا پنځه اته نه سوه نهه دېرش. دا پلار به مې وغږېږي. ها بچی ورک دی، نوم یې مخبراجان، خو باقو مشهور دی. تقریبا شپږ کاله وروسته ورک دی. که هر چا ته په دې چا سره وي او چا لیدلی وي، بله په دې نمبر دې پته ولګېږي. پلار مور ډېر غمجن دی، ډېر څه خفه دی.
سلامونه اونې کې له احترامه د افم ټولو قدرمنو کارکونکو اردن ته قدرمنو هوادوالو څنګه زګله 6.5 افم پر صفاوري ټو ته ځنګل سلام علیکم. لیک تر غلم محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سوزل سلنه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه د چار روټ پته او ادرس یو ته ماته د پدیش مهرباني زنګ و هیو د زرولی کورنۍ وای چار شاته زوی رو رامت و سپاره پینزه زره دالر جایزه هم تحفه که ورکوی سد. اما داره که شمیره در دره شمیره تای سوای ما تا دی پده غبانی زنگوی اوار چاته که درس و پخه پتلری ما تا دی زنگوی. اما داره که شمیره در صفر افصاد افصاد یازده پینزه پینزه. بلا شمیره می ده این که این سپر شپه گویه دو سال و ایک نهش پیتا پینزه سو آتا پانزوست. بلا شمیره سپر سو دو نوی و سو سالور پانزوست یا سلو پینزه تلو ایخ. منه نکم زوانده دوی ازادي راډیو مشرتابونه ډیره مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه. ځان دې دوی خو وخت خدای په امان او د خبرونو خنسم کې شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام نه په دې هلې هم شریک وي او جوړ به زما یو ورته نن یې عبد المجید اکاوی د 15 کال او عمر د تلور کار کې شي ورکته د هلمند ولایت نه دلیل ټول سوالې دی. نو که چېرې دی زما غږ خپل دی نو باید چې دی راشي دمن ته پسې سرګردان. السلام
السلام علیکم ورورکه، تا ته د برنامې ټول مینهوال ته خوشحاله افغانم د ننګرهار ولایت نه. ما ورورکه پیغام سب کوم دغه د زما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورک شوی دی. کارته ته په دک معلومات ما سره د اسلامي مرضی په وجه په دغه شمیرو اړی کوي. سي اتصالات شماره مې دا صفر اتاویا ب اتاویا د اتویش د نه خسوا او واویا. اریبا شماره مې د صفر واویا شپږ نوي شپېته شپږ سوا او دېرش. اتصالات شماره بیا وایم صفر و اته و اته دوه اته نه و و. اریبا شماره مې د صفر و و نه شپږ شپږ صفر شپږ درې و. په دې ورځ ما پیغام نشر کوي. خدای پامان.
السلام علیکم، کیفیلیا احترامات ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور ورکتی د هغه وخت څخه دره کړی مشتری پته نو چې د طالبانو له تیره دوره د محمد عمر اخوند دوره دورانیدو په حال کې وله. نو بیا د مشتری رادیو کاکه سره و اوس مهال چې د افغانستان کنټرول طالبان په لاس کې رالی. نو دا عکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سوو. نو بیا موږ ته په ډېر ناوختي سره ورسېدی، خو خیر دولانه او ممکن و څارلې په لاس رانلی. نو زه به نشانې تکرار کړم د ده. بیا که هر مسلمان ورور ته پته و زما په دې لمبر بیا زنګ وي، زه خپل لمبر هم تکرار کړم. نو په عمر درو څلوېښت یا څلور څلوېښت کلونه عمر لري. نو د ده اعصاب وایي کار نه کوي. هلته په دغه کې ورسره لیکلي وو چې عصبي سیستم یې کار نه کوي. نو دغه په راسته ورځ کې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا لري لیکسته. د پز پر مابین باندې څه تر دا سربېره مابین باندې یو څنۍ داخته او د بریټو په مابین کې د پزې شدت بیا د شین د خلیو خوا ته د سیده نری لیکه دیش لري د شتانې یو طرف بل طرف ته د شوی لیکه پوس چمال نیږي. نو په دې هله چې د چا سره معلومات وي نو سره د په دې لمبر شریکې سپراویا چنزوس ولس نسل وایا وسلام تر خدای انصارونه. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیله د ازادي رادیو د ورکو ځان ټول پروګرام ته کوم. زه جام پر یادی د زمن ولادت ته وسیدم کی زمن ولادت پیغام پر یادم زمر یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دې د شګول اکا عزیز نسوالی کالی په تانې سلور بیا شکی چې د خپل کور نه درک سوی دی. هر مسلمان روته کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځای غوړي زما سره په دغه شمیرو اړیکه ونی چې به شمیره د 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 3 1 5 9 8 بیا پاکی 15. روشن شمیره ده 0 9 1 10 4.
سلام علیکم. آزادی و کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشت کېږي چې زموږ سره ندرکه دی کې څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووي 0 2 0 2 8 5 0 8 2 5 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووي.
سلام او مینې احترامات د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو. باور یم هیڅ خوستلای نه دغه درې کال کېږي نصرالدین چورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورکښه وایي کوم چاته پاک معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسه 0 1 5 4 6 5 او روشن شماره 0 9 0 9 5 9 5 او د اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5 د شمارو تکرار د ایم ټی این 0 1 8 6 6 6 او 0 1 10 9 5 9 5 او د روشن شماره ده 0 1 9 9 5 9 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت مشاره هلمند ولایت د مرزی ولسوالی څخه د پیغام پیژم. ما پیغام درې ما روړ محمد شاه په نامه دا وکاله کې کړ کور نه درک سوې دي ټول څنګه ځواندي زیر ښاله او خپل دي او هر څوک په محمد شاه سره مرکزی معلومات او نو راځي چې څه راځي لرم زما پیغام په وار وار نسل کې تاسو موږ مشکل حل شي راځم رسمي له لور باندې 0 1 5 0 5 9 2 شماره ځل بیا تکراروم 0 1 5 0 5 9 2 نور مخنه سم. السلام علیکم.
سلام نه مې جهلی دا زویره جا او دم کا کار کوم ته زما یو ور دی چې نوم یې دی شمس الله تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کور سره نه درک سوې دی د هلمند ولایت د کچې کول سوالي د زندګو د سیم وسیدونکو یو مټ فعلاً وس په ګریش پنا سره شو سر نو د نصرای سره نه درک سوې دی بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه مشترک کړي نه د خپل معلومات را کړي نو هر مسلمان ورته چې معلومات د شمس الله په حق کې په ایران کې کدلې په افغانستان کې کابل ځای کې په یلمن کې ارزای چې معلومات د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 5 9 2 8 5 2 2 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 1 0 5 2 9 5 8 2 2 د ازادي رادیو ته جهان مننه از ما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم رخصت تم.
زه جنت کول د کندهار ولایت څخه خبره کوم د امان ولسوالۍ څخه. زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نه برکت سوی دی د اساسي ناروغۍ له کبله څخه. محمد سلیم د محمد نن زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د منجر کلي. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمیرې ته چې زنګ ووهي 0 اویا 8 500 اویا 401 دوهمه شکاره 0 اویا 8 100 3 250 شمیره یو ځل بیا 0 اویا 8 500 اویا 401 دوهمه شکاره 0 اویا 8 اچا 4 3 250 سلام.
گرانو دوستان دنن ورځی پروگرام د همدی ورستی پیغام په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، موږ یې هرو مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو د حضور څخه اجازه غواړم. تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. مختمه شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 4 1 1 2 4 1 1 5.